کوله ویلي. خاغلی روحانی په دې ورستوي کې پریکړه کړې چې ولسمشي انتخاباتو کې به ګډون وکړي. فریبا ظاهر په اړه چوسیات لري.
د ایران د ولسمشر یو مرستیال ویلي چې ولسمشر حسن روحانی به د واک د یوې بلې څلور کلنې دورې لپاره سیالۍ ته ودرېږي. پخپله ولسمشر تر اوسه اعلان نه دی کړی چې د می میاشتې د نولسمې نیټې په انتخاباتو کې به ګډون کوي، خو د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا په پارلماني چارو کې د ایران د ولسمشر د مرستیال حسین علي امیری له قوله ویلي چې وایي ښاغلی روحانی په دې وروستیو اونیو کې دې نتیجې ته رسېدلی چې په ولسمشري انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دې خبر په خپرېدو سره داسې پوښتنه راپورته کېږي چې آیا ولسمشر روحانی دا چانس لري چې راتلونکي انتخابات وګټي؟ د ایران یوې کارپو ویلي په هغه وخت کې د 1950 کال د اسلامي انقلاب را پدې خوا دا معمول دی چې یو ولسمشر کولی سي دوهمې دورې واکمنۍ ته ودرېږي. آزاده خبریاله او د ایران د چارو شنونکو فرنوش امیر شاهی په دې اړه وایي
امکان داره که در این دوره هم همین اتفاق بیفته، اما به هر حال
دا وایي امکان لري په دې دوره کې هم دا کار وسی، خو په هر حال شغلې روحانی په 1990 کال کې داسې مهال کاندید سو چې د 1980 کال د انتخاباتو د نتایج لکبل چې محمود احمدی نژاد پکښ ګټون کوي ډیر اعتراضونه راپورته سوی، محدودیتونه ډیر وو او ډیری رای ورکونکو د دغه محدودیتونو لمنځه وړل غوښتل. ولسمشر روحانی توانیدلی په تیرو څلورو کلونو کې پرمختګونه ولري، په تیره بیا په بهرنیو چارو کې چې توانیدلی اټومي توافق ته ورسیږي
به توافق هسته‌ای دست پیدا کنه.
ویل کېږي که ولسمشر روحانی د می میاشتې ولسمشري انتخاباتو ته ودرېږي له هغو محافظه‌کارانو او توندلارو سره به مخامخ وي چې تر اوسه یې خپل کاندید نه دی اعلان کړی. فرنوش امیر شاهی وایي په ایران کې د ولسمشر روحانی د پالیسیو مخالفین خورا ډیر دي، خو په خپله د دوی ترمنځ هم مخالفتونه سته.
گروه های مخالف و منتقد سیاست های دولت آقای روحانی در
این دوید شغل روحانی مخالفین او منتقدین په دې دوره کې فعال دي. په تیر بیا دغه ډلې په ایران کې په توندلارو مشهور دي. د دې جریان یو برخه لا ډیره توندلار ده. دوی په پارلماني انتخاباتو کې چې یو کال وړاندې تر سره سو ډیره څوکۍ له لاس ورکړې او اوس غواړي چې بیرته واک ته ورسیږي. په همدې دلیل دوی ډیر هڅه کوي چې دوی په وینا یو واحد کاندید معرفي کړي
هم بتونن به یک کاندیدای واحد برسن.
ولکه هغه توندلاري ډلې چې د ایران ولسمشر حسن روحانی به پراتلونکو انتخاباتو کې ورسره مخامخ وي په خپلو کې ډېر اختلافات لري چې شایي ونه توانیږي د یوه واحد کاندید په ټاکلو بریالي سي.
دوستانو اوس هم مخکې له دینه چې د لوبو له میدان او د ګولې اچار پروګرامونه درته وړاندې شي وروستی خبري ریپورت راخلو. جاپان روسیې ته په هغه ټاپوګانو کې د اقتصادي همکارۍ وړاندیز کړی چې دواړه هیوادونه یې د ملکیت ادعا کوي. د دې ټاپوګانو چې د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې اشغال شوي پر سر لانجه د دې سبب شوی چې دواړه هیوادونه په خپلو کې د سولې تړون لاسلیک نه کړي. د ازادي راډیو د خبري څانګې ریپورت نوریاس نوري دروړی ورپسې د ګولې ورپسې د لوبو میدان نو د ګولیا چار پروګرامونه لا یاد مباسي.
جاپان تیار دی چې په دغو لانجمنو ټاپوګانو کې د ګډې اقتصادي پرمختیا لپاره یو مشخص پلان روسي ته وړاندې کړي. په هغه راپور کې چې د نیکی ایسیا ریویو خپرونې د فبروري په 15مه خپور کړی ویل شوی چې د جاپان حکومت دغه وړاندیز په دې خاطر کوي چې د هوکایدو په شمال لویدیځ کې دغو وړو شاړو ټاپوګانو ته له اقتصادي پلوه وده ورکړي او هغه د سیلانیانو په تیره بیا د جاپاني سیلانیانو د جلبولو پر یو مرکز بدل کړي. د دغه پلان له مخې به جاپاني او روسي شرکتونه په ګډه د سیلانیانو لپاره په کښتیو کې د سیل سفرونه تنظیموي. روسیه چې په اوس وخت کې د دغو ټاپوګانو اداري چارې مخته وړي هغه د جنوبي کوریلز په نوم یادوي، خو جاپان هم د ملکیت ادعا کوي او هغه د خپلې خاورې شمالي برخه بولي. د جاپان د حکومت د وړاندیز له مخې په هوکایدو کې روغتیایي مرکزونه او پوهنتونونه به دغو ټاپوګانو ته ښایي د انټرنیټ له لارې خدمات وړاندې کوي. جاپان همداراز وړاندیز کوي چې د سلمون او نورو کبانو او سمندري ژویو د نیولو او پروسس لپاره د ګډ تاسیسات جوړ شي. که څه هم دغه ټاپوګان چې شاوخوا 20,000 کسان پکې اوسي د روسیې تر واکمنۍ لاندې دي، خو د قانوني ملکیت پر سر یې لانجه په خپل حال پاتې ده. خو د نیکی ایسیا ریویو خپرونې په لیکنه د اوس لپاره دغه مسله شاته غورځول شوې او یوازې د دغو ټاپوګانو د اقتصادي پرمختګ په اړه پریکړه شوې ده. د دغو څلورو ټاپوګانو پر سر لانجه له څو لسیزو راهیسې روانه ده. دغه ټاپوګان چې د پخواني شوروي ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې لاندې کړي، د دواړو هیوادونو پر اړیکو یې خپل سیوری غوړولی او دواړه تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دغې جګړې له پای ته رسېدو وروسته په رسمي ډول په خپلو کې د سولې تړون لاسلیک کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په 13 دسمبر میاشت کې د دغو ټاپوګانو لپاره د ګډو اقتصادي پروژو په اړه خبرې کړې وې، خو د پام وړ کوم لوی پرمختګ خبر نه ورکړل شوی. ټاکل شوی ده چې د دواړو لورو مرکچیان باید مارچ په 13 په توکیو کې بیا غونډه وکړي او په کې به دغو وړاندیزونو په اړه بحث او خبرې وکړي. تمه ده چې دغو خبرو مشري به د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایګور مورګولوف او د هغه جاپاني سیال تاکیو اکیبا کوي. تمه ده چې دواړه خواوې د پوتین او ایبل کتنې مخکې په دې اړه یوه موافقه ترلاسه کړي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر او د جاپان صدر اعظم د روان کال په وروستیو کې سره وګوري.
The Lobo, Le Maidana.
Mohamed Hazard blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
درنو اوریدونکو ستړي مسې د ورزش دی ونی په خبرونه کې ز سباون کاکړ تاسو ته د سپورت له ګرم ډګرونو هر کله وایم. دا ځل به د لوبو په میدان کې د تیر ونی د ورزشي خبرونو ترڅنګ به په خبرونه کې د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسول محمد عزیز غروال سره د کرکټ د ورستی بریا او د جنو نور موضوعات په اړه مرکه ووري.
د پرون یو ځکه موږ د مرکز ته وکولای شو چې د سیالیو په لړۍ کې ماسي ورکړو او بیا هم خپل اصل ولای دفاع وکړه.
د دې ترڅنګ به له محمد فهیم قیومی سره اشاسي چې د جمناستیک ملي ټیم لوبغاړی او ورسره ټرینر هم دی.
کله چې زه د افغانستان په نوم بهرانه هیواد سیالۍ ګډون کوم، اس خپل کالی کې نزایګم او زیار وبسم چې خپل هیواد ته یو شای ترلاسه کړم.
او د خبرونې په وروستۍ شېبو کې به د کرکټ ملي ټیم د هغو لوبغاړو په اړه د یو شمېر هیوادوالو نظرونه هم واوري چې د افغانستان بیرغ په نړۍ کې وځلاوه. خو په پیل کې د تیرې اونۍ ورزشي خبرونه له واصل وسات څخه اورو. وسات په خیره خبرونې تکرات وایست چې د سپورت ډګرونه په تیرې اونۍ کې څه ډول و.
مننه. سلام تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. د سپورت په ډګر کې بیا هم د افغانستان لپاره ښه خبرونه ول. په تیرې اونۍ کې افغانستان د کرکټ ترڅنګ په یو شمېر نورو سیالیو کې هم بریاوې درلودې. د فوټبال لوبغاړي بریا لرله. همداشان په غور ولایت کې د فوټسال سیالۍ پیل شوې دي او یو شمېر نورې سیالۍ هم وي. خو تر ټولو مهم او ښه خبر د کرکټ مینوالو لپاره دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي دوه لوبغاړي په آی پی ایل سیالیو کې واخیستل شول. همدارنګه دوه افغان لوبغاړي په دویمه درجه هیوادونو کې وتوانېدل چې مقامونه ترلاسه کړي، چې نبی ساخیل او شهزاد محمدي و چې د غوره لوبغاړو جایزې دوی د کرکټ انفو نړیوال ویب سایټ له لارې ترلاسه کړه. همدارنګه افغانستان یو ځل بیا وتوانېدو چې زمبابوې ته په سیریز کې ماته ورکړې. له دې وړاندې هم افغان کرکټ لوبډلې په دوه سیریزونو کې زمبابوې ته ماته ورکړې وه او دا ځل هم بریالی شو چې په 50 سیالیو کې درې وګټي او سیریز په خپل نوم کړي. اوس هم د تیرې اونۍ سو مهم خبرونه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون انتخابات د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا د نامعلوم نیټې پورې وځنډېدل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلینو د شنبه په ورځ ناوخته په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون انتخابات د ولسی جرګې د یو شمېر استازو او دغه فدراسیون ته د یو نومان په غوښتنه د یوې نامعلوم نیټې پورې وځنډول شو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په سپورټي ادارو کې جنجالونه ډېر شوي دي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د نړیوال جام او د آسیا اتلولۍ په سیالیو کې د ګډون په هدف ملیزیا ته تللې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د دغو سیالیو په لومړي پړاو کې له ایران، بحرین، چین او ملیزیا سره سیالۍ ترسره کوي. د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د روان کال د مارچ په 14 له کوربه هیواد ملیزیا سره ترسره کیږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي د فبروري په 15 له کابل د ملیزیا په لور تللې دي. په غور ولایت کې د فوټسال لیګ پیل شو. د افغانستان د فوټسال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د اتو ټیمونو ترمنځ په ډله ییز ډول ترسره شي. ښاغلی قیومی زیاته کړه چې د دغه سیالیو څخه د ترسره کولو هدف د غوره لوبغاړو انتخابول دي. د غور ولایت د فوټسال لیګ سیالۍ د فبروري په 15 نیټه پیل شوې او ټاکل شوې چې یو میاشت به دوام وکړي. او د جهان سپورت لوبډلې د والیبال د ملي لوبډلې د انتخاباتي سیالۍ وتلولي خپل کړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې بیان منور شهزاد ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې اتو ټیمونو له ولایتونو او شپږو نورو د کابل ښار له کلبونو څخه برخه اخیستې وه. د یادولو ده چې په دغو سیالیو کې د نړیوال اولمپیک استازو هم ګډون درلود. د خبرونو پای.
بیا هم شرغ راست د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤل وایي چې د زیمبابوې په وړاندې د وروستیو سیالیو ګټل به د افغانستان په رینکینګ مثبت تاثیر ولري. د یکشنبې په ورځ افغانستان زیمبابوې ته د 15 ورځنیو سیالیو په وروستۍ لوبه کې په ماتې ورکول سره دغه لړۍ په خپل نوم کړه. په همدې او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو په اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل محمد عزیز غروال سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې د زیمبابوې سره د وروستیو بریاو په اړه پوښتلې دي.
افغانستان په 2015 کال کې د اف سی سی د فیوچر ټورینګ پروګرام ترلاسه کړ. دغه دریز په ترلاسه کولو سره افغانستان باید د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو له لوبلو سره سیالۍ ترسره کړې وای تر څو د اف سی سی په رینکینګ کې مخته لاړ شي او وکولای شي چې د راتلونکو نړیوالو جامونو برخه وګرځي. نو په دې اساس موږ له زیمبابوې سره د سیالیو په یو لړۍ وکړه چې د امریکا مرغه دوه لومړنۍ لړۍ د افغانستان په بریا سره پای ته ورسېدې او په دغو بریاوو سره افغانستان نړۍ په کرکټ کې یو تاریخ جوړ کړ او دا د پرون یو د بیا موږ زیمه په توګه وکولای شول چې د سیالیو په لړۍ کې ماتې ورکړو او بیا مو هم له خپلې اصل ولۍ دفاع وکړه. نو زه هڅه کوم چې دغه سیالیو مبارکي یا د ټولو هیوادوالو ته وایم. واقعا چې ډېره لویه بریا وه په ډېرو سختو شرایطو کې. لوبغالی د دوی و، د کرکټ په اصطلاح کرکټینګ کنډیشن د دوی و، همدارنګه په لوبغالي کې خصوصاً په پیچ کې د باران له امله کومې ستونزې چې رامنځته کېدې، واقعا د لوبغاړو پر لوبو یې ډېر منفي تاثیر کولو. خو بیا هم موږ وکولای شول چې د سیالیو لړۍ
استاسی په نظر باندې هغه دوه کومې سیالۍ چې موږ په ډېر بد حالت کې بایلو دي دلایل یې څه فکر کوئ ولې مو هغه سیالۍ له لاسه ورکړي؟
لومړی سیالۍ بایلل یعنې تدریم سیالۍ بایلل چې دوی زموږ بریا سره پای ته ورسېدي او تدریم موږ بایلله. ټول ستونزه د پیچ ستونزه وه. پیچ د بیټنګ لپاره جوړ نه و. اکسترا بول چې د کله کله بال د ټیټ پاتې شو. په دې اساس موږ وروستیو بیټسمېنانو ورکړی شول چې زیمبابوې له خاورې سره شوی هدف پوره کړي. دویمه سیالۍ کې چې هغه هم د زیمبابوې په بریا سره پای ته ورسېده، هغه هم ډېره مشکله سیالي وه. پیچ کې ډېرې زیاتې ستونزې وې او زموږ لوبغاړو په پیل کې غوښتل چې سینسیټیو کرکټ وکړي، یعنې ورو کرکټ وکړي، چې په پایله کې موږ خپلې ویکټې ډېرې زر زر له لاسه ورکړې او سیالي موږ وبایلله.
او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، درې مسیالي منګه د پیچ له وجې نه وبایلل. هغه پیچ او بالینګ ته سازگار او موږ په بیټنګ کو سلورمه لوبه همدغه سی فکر نه کوي چې غلط سلیکشن پکې شوی او ځین خلکو دا انتقادات لرل. په درې مسیالي کې سره لدی چې ټاس منګه غټلې او باید موږ بالینګ کړې وي او په سلورمه سیالي کې دوه نوی الکان راوستل په دغه سی او چیلنجي سیالي کې تاسو په نظر دا څنګه چلو؟
د لوبډلې پر جوړښت یا د لوبغاړو پر ټاکنه زمونږه